ته مشال ډیو د نن ورځې د نحساته خبرونه په وروستۍ خبري غړې کې د خپل قربا اسرا الله مومن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ وستې او وخت د ورځې 5 بجې شوي په دې غړې کې د نو راپورونو تر څنګ اوري د کورمې چاودنې د کوټې چاودنې وروستي معلومات په قبایلي سیمو کې رواج اکټ او همدارز د اختر په اړه هم یو شمیر ریپورټونه لرو دا باور چې په پیښور کې او همدارز په اسلام آباد کې هغه خلک چې خپلوان یې په نورو برخو کې د هغوی اختر څرنګه منځي خو لومړی ورځو ملیح امیرزاده ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټول اول په مکرې د خبرونو سټکو ته د کرمې په پاړه چنار سیمه کې په پرونی او چاودنو کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلې. د چین بارنو چارو وزیر په کابل کې د افغانستان ملي امنیت له سلاکار سره ملاقات کړي او سپینه ماڼۍ وایي هند باندې د ډرون الوتکو پلان شوی خرڅلاو د پاکستان لپاره ګواښ نه دی. تفصیل د کورمې په پاړه چنار سیمه کې په پرونی غبرګو بمی چاودنو کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلې. دا خبره په پاړه چنار کې یو انتظامی چارواکي د نوم نو خودو په شرط نن مشال ریډیو ته وکړه. د صحت محکمې ریکارډ هاي چې په پیښو کې ټول 216 کسان په نخښه شي ویل. د پاړه چنار اسپیټال یو روغتیايي چارواکي ډاکټر ذوالفقار علي مشال ریډیو ته ویل
یکی دیار لسری دا مړه شوی نه هسپتال ریکارډ مطابق کوم هسپتال ته راوړي اون سال اته دا اوس پوری هسپتال کې دي کوم نور دی دا بس بیا د شور شوی دی نور دی کور ته لګ مایلر وی کنه کم زخمن شي.
بلخوا په خار کې د سرکاري ودانو مخې ته د پیخي متاثرینو کورنۍ او نور کسان ته بیګاراهي سي د احتجاج په توګه ناشتي. تیر ماخام په یاد سیمه کې لتوري مارکیټ سره نږدې او وړا چاودنه وشوه چې کله خلک راغون شول او بل چاودنه وشوه چې مرګ جوړ بلای وروا وخته. د دې پیخي ذمہواري د وسلوالو طالبانو نوې ډلې انتقام وزیرستان او یوې بلې وسلوالې ډلې لشکر جنگوي العالمي منلې ده. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د تیرې ورځې چاودنې د پلټنو امر کړی دی. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل چې د پلټنو لپاره به نن د لاهور نه یوه تحقیقاتي ډله کوټې ته ورځي. نوموړي ویل چې صوبایي حکومت د پیښې د پلټنو لپاره یو درې کسیزه ډله هم جوړه کړې ده او په سیمه کې امنیتي ګامونه سخت کړي دي. چیما ویل په کوټه کې د مشکوکو کسانو پر ضد عملیات شروع شوي دي خو تر اوسه یې څوک نه دي نیولي. تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان پولیسو مشر دفتر ودانۍ ته نږدې یو ځانمرګي برید کوونکی په یو موټر بمی برید کې ځانوال وځو چې په نتیجه کې 43 کسان وژل شول. د برید ذمہواري د طریقې طالبان پاکستان سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې جماعت الاحرار او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخیستي. د کراچۍ په سایټ سیمه کې تیر ماښام د حبیب سلور لارې سره نږدې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړې چې پکې سلور اهلکار وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو ویلي چې په دغو پولیسو د برید د سیمنز او حبیب سلور لارو ترمنځ نامعلومه موټر سایکل سپرو کړی دی. د پولیسو په وینا په وژل شو کې یو سب انسپکټر او درې سپایان شامل دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د چین بارنو چارو وزیر وانګي په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره ولیدل. د دغه ادارې د ویان قادر شاه کوله ویل شوی دی چې دوی د افغانستان د سولې هڅو په اړه خبرې کړې دي. تمه ده ښاغلی وانګي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري. په دې وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته ویلي چې د چین د بارنو چارو وزیر به کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په لارو چارو به خبرې وکړي. کابل اسلام آباد تورنوي چې د ترګرې په وړاندې مبارزې او له پاکستان څخه د وسلوالو د وختو د مخنیوي لپاره صادقانه اقدام نه دی کړی. اسلام آباد تورونه ردوي او دا کوي چې برید کوونکي له افغانستان نه د پاکستان په خاوره بریدونه کوي. دا د مشال ریډیو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د تیرې شپې په هوایي برید کې د داعش وسلوالې ډلې کمانډان حاجي امان الله د خپلو پنځو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د کونړ امنیتي کمانډان مرستیال سمونوال غلام فاروق پروانی مشال ریډیو ته ویل دغه برید د نړیوالو ځواکونو بې پایلټ الوتکې په شیګل ولسوالۍ کې ترسره کړي. خو د حاجي امان الله د ډلې ویان کاری مبشر مشال ریډیو ته ویل چې د دوی مشر حاجی امان الله ژوندې او روغ رمټ دی او یوازې دوه ملګري وژل شوي دي. مبشر وایي دوی له داعش سره اړیکې نه لري. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي نن ویلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه باور نه کوي چې هند باندې د جدید ټکنالوژۍ د سارنې ډرون الوتکو پلان چوي خرڅلاو پاکستان ته څه قسمه ګواښ ورپېښوي. د جون پر شپږویشتم امریکا ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر مخکې دغه چارواکي خبریالانو ته وویل داسې حالت نه غواړي چې ورسره د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات نور خراب شي، او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه باید نیغ په نیغه مذاکرات وکړي او تعلقات عادي کړي. هغه ویل د دفاعي نظام ځینې برخې چې خبرې پرې روانې دي داسې باور نه کوي چې په پاکستان منفي اغیز کولی شي. نن قطر د سلور عربي ریاستونو هغه غوښتنې نامناسبې بللې چې پکې د الجزیره خبری شبکې د بندولو، له ایران سره د اړیکو پرې کولو او د ترکیې هوایي اډې د بندولو ویل شوې دي. دا غوښتنې د عربي ریاستونو لخوا د قطر پریکون ختمولو په بدل کې شوې دي. دا غوښتنې سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو دوها ته وړاندې کړي، دیارلسو نکاتو کې د مهلت په توګه ورکړي. دغه ریاستونو په دې تور له قطر سره سفارتي اړیکې پرې کړې چې ګواکې دوها د ترهګرو ملاتړ کوي، خو قطر له دغه تورونو انکار کوي. فرانس ټلویزیون ویلي چې تیر اونۍ د عراق په موصل ښار کې په ماین چاودنه کې ژوبل شوې خبریاله ویرونیک روبرټ په هسپتال کې ساور کړې ده. په هغه چاودنه کې د هغې دوه همکاران وژل شوي وو. د فرانس سرکاري ټي وي په بیان کې ویلي چې روبرټ له بغداد فرانس ته د علاج لپاره رسول شوی وه، خو هغه د زخمونو له امله مړه شوه. او د چین د سیچوان صوبې چارواکو نن یاره ښودلې چې ښایي تر یو سلسلوې زیات کسان په یو کلي کې د ځمکې خویدو په پیښه کې د خاورې لاندې ګیر پاتې وي. د موزیان سیمې سرکاري خبري دفتر ویلي چې په سینمو نومې کلي کې خواوشا سلوې کورونه هغه وخت خاورې لاندې راغلل کله چې د غره یوه برخه راپرېوته او د سیند دوه کیلومتره حصه یې بنده کړه. خواوشا څلور سوه کارکوونکي د ژغورنې په کار بوختې، خو د سرکاري خبري ادارې خبر ورکړې چې د ورځې تر نیمایي یوازې یوه ښځه خاوند او د هغې د دوو میاشتو ماشوم بچ شوی دی. د چین په کلیوالو غریزو سیمو کې د ځمکې خویدنې وخت په وخت مخې ته راځي. دا او تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیح امیرزاده وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي خبرې په کوربه جنسي کې پرله پسې چاودنو لزګونو کسانو ته مرګ جوب لاړولې. د چاودنو د اهدافو په اړه یو ځای مشروعي
دې مقاصد دا دي چې هغه د دې په نتیجې کې خلک رومچات کې او یو ځلې بیا شیاسي جنګونه جوړ کړي.
د سفران قائمه کمیټې له حکومت ته غوښتي چې په قبایلي سیمو کې د سیار قانون پر ځای د رواج اکټ نافذولو مخکې باید خلکو تر دې اکټ په اړه معلومات ورکړي. خبر کې هغه خلک چې په افغانستان کې خپلوان لري وای په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ نو شرایطو یې اختر پیکا کړي.
زنانه موږ اخوا او دی خوا چې دا ټول لمندو کرا تګ راتګ نشي کولای.
ډیر خپل نیم کور مال ده نیم دل ده او دا ځل خو بس ولاګه جنازې دم فلې شو لاختر خو غړه خبره ده.
او په اسلام آباد کې پښتانه څوکیداران وایي
هر سړی وایي چې موږ د پکور کې عید وړو ماشومان سره او ماینده او خویندو سره تیر کړو. یک هم موږ په جیب کې سوین زکه موږ اختر لزونه او دلته شپه او ورځ کار کوو.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له ماشال اړیو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې په قبلي سیمه کورمجنسي کې چارواکي وایي د جمعې په ورځ پرله پسې چاودنو کې د مړو شمیر 50 تر رسیدلی. د کورم پولیټیکل چارواکي وایي چاودنې د پړچینار له توري مارکیټ سره شوې دي. بلخوا د انجمن حسینی یا یو غړي مشال روتبلی د مړو شمیر 45 دی چې پکې شاوخوا نه هلس دومره خراب شوی چې پیژنګلو یې نه کیږي. د پوینا ځینې مړي خاورو ته سپارل شوي. تر پیښې وروسته پرېدلو کسانو مظاهرې کړي چې امنیتي ځواکونو یې د منتشر کولو لپاره ډزې کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزی راکوي.
د کورمې په پاړه چینار کې بامی چاودنو او د امنیتي سرتیرو د ډزو له امله د مړو شمېره 500 ته ورسېده. دغه خبره په پاړه چینار کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته وکړه. هغه ویل په هسپتالونو کې د علاج پر مهال د 10 کسانو سال ورکولو سره دغه شمېره زیاته شوې ده. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په دې پیښو کې ټول 216 کسان په نښه شوي ول چې په دې کې د 16 کسانو روغتیايي حالت ښه نه وو او هغوی د نور علاج لپاره پېښور ته په هلیکاپټر کې منتقل کړي دي. د پاړه چینار هسپتال مشال یو روغتیایي چارواکی ډاکټر ذوالفقار علي مشال لډیو ته وایي ډېر کسان یې د ابتدایي علاج پس له هسپتاله فارغ کړل او اوس په دې وخت یو سل اته زخمیان داسې دي چې هغوی علاج هلته لا هم روان دی. معلومات تر مخه په پاړه چنار خار کې د بامی چودنو او ډزو پس حالات کړکېچن دي او د موبایل سرویس هم بند دی. په خار کې تر چودنې وروسته مارکیټونه او بازارونه په مکمله توګه بند پراته دي. هلته په مختلفو امام باړو کې غسل ورکولو پس ډېر مړي خپل خپلوانو ترلاسه کړل او هغوی خاورو ته هم وسپارل، خو ځینې مړي داسې دي چې شناخت یې لا هم نه دی شوی او په مرکزي امام باړه کې پراته دي. له دې سره د ښار په پیچو کې د سرکاري ودانو مخې ته د پیښې متاثرین او ځایي خلک لابېګا شپې د احتجاج په توګه ناست دي. د شیعهګانو ځایي تنظیم انجمنې حسینیه یو مشر صوبېدار محمد نذیر وایي دا احتجاج پر جلوس د امنیتي سرتیرو لخوا د ډزو او بار بار ترهګریز بریدونو پر ضد دی. پولیټیکل انتظام تر مخه د ملیشی ځواکونو نیخ پرې غنا، بلکې بلوشو خلکو د شړلو لپاره هوایی ډزې کړې دي. په پاړه چنار کې انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض وایي هلته حالات په معمول راوستو کې ورته کامیاب بشبه دا او زیاتوی چې پولیټیکل انتظامیه لسمی مشرانو سره په تماس کې ده او ډېر ژر به حالات په مکمله توګه ښه شي.
کم انجمن مشران دي، کم نور مشران دي، هغه هم پکې انوال کړل دي. لکه خپل حال
بلخوا په ساده ښار کې د سیمې امن ټینګ ساتلو لپاره د شپږ قومونو مشرانو یوه جرګه شوې ده. دغه جرګې د پاړه چنار پیښه په سختو ټکو وغندله او دا یې د سیمې امن خرابولو یو سازش وبللو. په جرګه کې شامل ځایي مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لډیو ته وایي څوک چې کرکه خوروي او ترهګري کوي د هغوی خلاف یو، ځکه چې د بېګناه خلکو وژنه زموږ مذهب اجازت نه ورکوي.
کرموچات کی او یو ځلې بیا شیخ سنی جنگوره جوړ کی او خلکو ذهنونو کې دا کې نه هیڅ یره دا د شیخ په علاقې کې دا د ماچی کیږي او د اهل سنت ولا کوي. دا هیڅ قسم
په پاړه چنار کې د جمعې په مازیګر لاتوري مارکیټ سره نږدې د سړک پر غاړه دوه بامی چودنې شوې وې چې پکې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د دغې پیښې ذمهواري تحریکي طالبان، پاکستان، انتقام وزیرستان او لشکري جنګوي العالمي وسلوالو ډلو په خپل سر اخیستې ده. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال لډیو ته غوږ استی همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، کورما قبایلی سیمه د تیرو څو کلونو نه د ترهګرو ډلو په هدف ده او په پاړه چنار کې د ترهګرۍ په تازه پیښه کې 50 کسه وژل شوي او له 150 ډیر ژوبل دي. پوښتنه دا ده چې حکومت تر اوسه ولې په کورما کې د امنیت په ځای کولو کې پاتې راغلی. تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ ادا کوي چې د پوځي عملیاتو نو وروستو یې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړي دي او د ترهګرو ملای ماته کړې ده. په پاړه چنار کې د ترهګرۍ په تازه پیښه کې 50 کسان وژل شوي او له 150 ډیر نور زخمیان شوي دي. پوښتنه دا ده چې حکومت تر اوسه ولې په کورمه کې د امنیت په ځای کولو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه په پاړه چنار کې د انجمنې حسینیه مشر حاجي فقیر حسن وایي نوموړي نور ویل چې د ترهګرو بریدونو له کبله په سیمه کې د ژوند د بنیادي اسانتیاو ډانچه هم له منځه تللې ده او خلک د هر لور نه یرغمل شوي دي. د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان بیا وایي چې د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره نیابتي جګړو له وده ورکوي او بیا ورسره فرقوارانه عنصر هم یو ځای شي چې په نتیجه کې ترهګر بریدونه کیږي. نوموړی وایي
افغانستان سره شروع شوی ده او البته چکم گروپونو ناس کی افغانستان کې بغاټتا بغا کوي او دته چکم ناس کی په افغانستان کې دا غوښته ماتوي چې را دې نه کول پلانینګ کیږي او دا کاروبار نه دې نه کیږي ګوډ ملکونو یو پراکسی وارس کی دي دغه کې سرخوارانا تاسو ډیر زیات دي دا چې گروپونو کې دا ته په سم گروپونو چکم دي دا بیا یو اضافي امی دته د فائدہ وګوري چې په کورما کې د اوکران هغه کې پاکستان کې چې کوم دغه اثرات دي هغه لغون د زیات سی استراتیجیک شي
د کورمینا د قامی سملې غړې ساجد حسین توري کورم کې د امنیت مسلې ته په منځني ختیځ کې د روانې بیقراری په تناظر کې ګوري او وایي چې اوس دغه سیمې په امنیت خرابولو کې د اسلامي دولت یا داعش غوندې نړیوالې ترهګرۍ ډلې هم لاس لري هغه زیاتوي
موږ ته افغانستان نن ته مدم کې ملويږي موږ ته شام نن ټلیفون نه راځي او مدد سین کوم نمبرونه راغلي دي بقاعده مې انټيليجنس والا ته مخې دي چې دې نمبرونه ډایرکټ موږ ته مدد د ماغه دم کې راځي ته دي لاسو له زمخې دي د ماکینې لاسو له زمخې ماده په خپل عمل نه دای شو له دم کې راځله ځان تیار کړل ځان تیار کړو خودکش دی راغو
دا وړومبی ځل نه دی چې د کورمی خلک د دومره لوی ځانی او مالی تاوان سره مخ شوی دي د خراب امنیت له کبله د سیمې ډیرو خلکو خوندې سیمو ته کډی کړی دي او ډیر بیا د خپل کورونو پورې محدود شوی دي
مشال لړو ته غوګستې یو هم د بدمنۍ په موضوع کې پدې کې غو خو زو کوټه ته د بلوچستان حکومت تیر ورځ په کوټه کې د صوبې د پولیسو د دفتر مخې ته په تر سره شوی موټر بمی چاودنې د پلټنو امر کړي په دغه چاودنې کې د وو پولیسو په ګډون د لس کسا وجل شوی او شل نور جوبل دي د چاودنې زموري جماعت الاحرار ډلې منلي تفصیل لسیمه د مشال دو خبريال ایوب تن راکوي
په کوټه کې تیر ورځ د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر مخته د سوي ځانمرکي برید د پلټن لپاره بنند د پنجاب ایالت د لاهور څخه یو فرانزیک ټیم یا ډله و کوټه ته ورسیږي کوم چې په چاودنه کې د کارول سوي موټر او پاغه کې د چاودیدونکو موادو جاج اخلي د خبره د کوټه د پولیسو مرستيان مشر او د روزاک چیما تیر ماشام وو مشر لري جوته کړی ده د نوموړي په وینا چې بلې خواته صوبایي حکومت هم د پیښ د پلټن لپاره یو درې کسیزه جوړ کړی دی په دې ته کاتي ټیم کې به د کوټي د سی آی ډی د پولیسو مشر د سی آی ای د پولیسو مشر او د پلټنې د ادارې مشر شامل وي دغه ته کاتي ټیم به د نن څخه خپل کار پیل کړي بل خو ته په دې چاودنه کې چې کوم موټر کارول شوی دی هغه د جمیل احمد نامی کس په نوم رجستر دی څوک چې د کراچي اوسیدونکو دی د چارواک په وینا چې د جمیل احمد څخه هم پښتنې پیل شوی دی د کوټي د پولیسو مرستيال مشر زیاته کړه چې د پیښې وروسته په کوټ شار کې د مشکوک کسانو په ضد ملیات پیل سی ودی خطردم غړی پورې څوک نه دی نیولای او درزاک چې ما دا هم ویل چې د اختر لپاره د خریداري پر مهال د خلکو د حفاظت په خاطر د کوټ په بازارونو او مارکیټونو کې د امنیت ټینګول لپاره نور پولیس او سردي عسكر ځای پر ځای کړل سوی دی بلبلو ته د بلوچستان والی محمد خان سگزی او د صوبې اعلی وزیر نواب سناولا زری د پرونی ورځ د چاودنې په کلکه سرغندنه کړي او دا عمل د ولس په ضد ترګری ګڼل دی دغه جکپړو چارواکو زیاده کړی ده چې د دې پیښې وروسته به حکومت په صوبه کې د وسلوالو ډلو په ضد نور سخت ګامونه پورته کړي دلته خبره ده د ونی ورده چې تیر ورځ په کوټه کې موټر هغه محل پولیسو دراوي کله چې دا موټر د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر د ودانی په لور روانو خو د پولیسو د درولو وروسته هغه موټر د وی زوروري په میچاودنې لامل او چاودل سو او په دغه چاودنه کې تر دم غړي پوری د وجلسو کسانو شمیره و درلس تر رسیدلې ده په وجلسو کې و پولیس والا هم شامل دي په دغه پیښه کې نږدې شل کسان ټپیاسي او پاغو کې څلور لا اوسم د کوچ په روغتون کې بستر دي وروسته دغه پیښه پر د تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لرونکو وسلوالي ډلې جمعت الارال په غاړه اخیسته و د جمعت دویان په وینا چې دا یو ځانمرګي بریدو کوم چې د بلوچستان د پولیسو د دفتر و مخ ته اوسو ایوب ترین مشال ریډیو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه مشال رادیو ته غوښتل چې اوریدونکو د امریکا د کانګرس دوه غړو د پاکستان د غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمولو غوښتنه کړې ده په دې لړ کې یو بل کانګرس کې جمع کړل شوی دی پاکستان د په 2004 کال کې د غیر ناټو اتحادي حیثیت ورکړل شوی وو چې پکې پوځي او اقتصادي امداد ورکول وو کارپوهان وایي چې د غیر ناټو اتحادي حیثیت ډیر زیات ارزښت لري او کچره پاکستان د حیثیت ختمي نو د ډیر منفی اثرات رمخته کې دي. شي تفصیل د ګولیاس په دې راپور کې ورو
د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړي ټیډ اپوي او د ډیموکرات ګوند غړي ریک نولان یو بل وړاندې کړی دی او ویلي دی پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده. کانګرس غړي ټیډ اپوي په خپل ویب پاڼه د هغه بل تفصيلات خپاره کړې دي او ویلي دی پاکستان د بینډیک ارنلد فوزي جنرال په شان د امریکا ملګری دی. ارنلد په 13مه پیړۍ کې د امریکا فوزي جنرال وو خو برتانیې فوج ته تښتېدلی وو. نوموړي ویلي چې پاکستان اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه او طالبانو ملاتړ یې کولو. پاکستان سغدریزی او ترهګرو ختمول لپاره موسره ګامونه نه دی پورته کړی او نه یې د ترهګرۍ ضد مفکوري ختمول لپاره کار کړی خو پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړی دی. د کانګرس غړو د غوښتنه په داسې حال کې کړی چې په دې وروستو کلونو کې پاکستان د ترهګرۍ ضد فوزي عملیات پیل کړي ول او په دې کې د بریا داوا هم کړی و. په دې جنگ کې پاکستان ته فوزي کومک د ناټو ائتلاف او امریکا لخوا ورکول کیږي. پاکستان ته په 2004 کال کې د امریکا ولسمشر جارج دبليو بش د غیر ناټو اتحادي حیثیت ورکړی و چې د القاعده او طالبانو پر ضد هغه هیواد سره مرسته وکړي. په اسلام آباد کې د شخړو مطالعاتو څېړونکي ډاکټر شهریار خان وایي چې غیر ناټو اتحادي حیثیت ډیر زیات مهم دی. نوموړي په دې اړه زیاته کړه
دا دی او دا چې عسکري اتحاد وسره کومه چې په دنیا کې ډېر زورور دی او منل شوی دی چې په نړۍ کې د پاکستان ډېر اهمیت دی. دې نه علاوه په پاکستان باندې داسې قسمه تورونه هم بیان شي راتلې چې یاره په دوی ملک باندې تاسو ترهګرې د سرپرستې یا د هغې د مرستې الزام ولګوئ د هغې نه پاکستان بریشی او پاکستان یو د امریکای سره یو متحد یا یو اتحاد کې دو ملک لیدل شي.
سړونکو شریار خان ویل کچري له پاکستان دا حیثیت اخستل کیږي نو هیواد به ډیر مشکلات سره مخامخ شي. خو په خوانی سفیر رستم شاه مومند خبرې سره اختلاف لري چې پاکستان به ستونزې ولري خو دا خبره مني چې ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په پاکستان فشار زیات کړی دی. نو موري د دې دوه وجوهات خودل
یو دا چې هند او د امریکای منځ کې اړیکې ورته خبره دا ده چې د اشرف غنی حکومت چې کوم دی هغه په امریکای باندې ډېر زیات فشار اچولی چې پاکستان باندې کومونه بند کړي ځکه چې پاکستان نه خلک راځي او د تبعید نه کوي.
پخوانی سفیر رستم شاه مومند ویل چې په سیمه کې د امریکا ګټې دي او امداد بندولو خبره ممکنه نه ده. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان په تاریخي تناظر کې وایي چې پاکستان له امریکا سره په سیټو سنټو کې ملګری شو. د شوروي اتحاد پر ضد جنگ کې سره مرسته کړې وه او د افغان طالبانو خلاف یې خپلې اډې امریکا ته ورکړې وي. د ویل په موجوده حالاتو کې کېدی شي پاکستان خپل ځان لپاره نور ملګري پیدا کړي.
هغه به اوس د امریکې سره نه بلکې لږ بدل به وي او د کشان اقتصاد باندې به هم فرق کړی وي. د کشان ټکنالوژي فوجي ټکنالوژي باندې به فرق کړی وي او داسې اوورآل الائنمنت هم خبره ښکاري یاد چې پاکستان به د امریکې پاسو نفوذ په ځان نه بل ملګري که چین دی که روس دی هغه نه کوي.
کارپوهان وایي چې د پاکستان غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمولو سره به ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شي. په دې کې امریکا لپاره به اسانه شي که چېرې پاکستان د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي هیواد ګرځوي نو هغه بکولی شي عسکری امداد به بند شي او په سیاسي توګه به پاکستان یوازې کړل شي.
دا وګلیاس چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. نور راپورونه ته هم ورځو خو دلته کې وړاندې ده مخلو
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو ته زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. د کمی اسمبلی د سفران قایمه کمیټې حکومت ته ویلي چې فټا اصلاحاتو لړکې چې کوم د ایف سی آر پر ځای رواج ایکټ راوړل کیږي نو باید چې هغه په لیکنی بڼه کې کمیټې ته وړاندې کړل شي چې دارنګ دوی پر دې پوه شي چې په دې ایکټ کې څه خبرې دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال خبریال سره ظاهره کوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر نا وخت د چیرمن مولانا جمال الدین په مشرۍ کې د سفران لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه وشوه. غونډه کې د سفران وزارت سیکرټری ته ویلې شو چې حکومت د ایف سی آر پر ځای رواج ایکټ کال 2018 نافذول غواړي خو تر دې دمه هیڅ چاته دا معلومه نه ده چې رواج ایکټ څه شی دی. په دې موقع قائمه کمیټې په رواج ایکټ کې ځینې تجویزونه ورکړل او وی ویل چې حکومت د یادې کمیټې په بل غونډه کې رواج ایکټ په لیکلې بڼه کې وړاندې کړي. لمشال ریڈیو سر په خبرو کې د قائم کمیټې چیرمن مولانا جمال الدین وی
دوی خو د خالی د رواز اکر دا وړي نو د رواز اکر کې د نن څه شي دي رواز اکر څنګه دي دا به دوی مشتا په ځا کې راکې غا په لیکلو کې هغه به موږ وګورو کنه چې آیا په د رواز د انساني حقوق سره متصادم نه دي دا رواز د اسلام سره متصادم نه دي د پاکستان د ان سره متصادم نه دي چې کوم شای نه دي درې شای سره متصادم وي هغه به زر لري کو مثلا د
مشال ریڈیو چ بدیڑ د ورگزی جنسی نه د قومی اسمبلی غړی ډاکټر غازی گلاب جمال نو پختل نو د هغه ویناوا
ریواج ایکٹ کې د مو پارلیمنٹیرین حکومت دایلی دی لکه دغه ریفارم کتاب کې الی دی اب بس مو ریواج ایکٹ راړو مو ورته دایم چې دا ریواج ایکٹ حکومت دی دا مو ته وغه خیا کنه دا څه شه دی هر علاقے کے ہر ایجنسی کے خپل رواج دے کمو تا خیانو نا بغیر دو دا امپلیمنٹ کی یعنی ولا گئی لاگو کی نا غ کے خطرہ دا غرے سا دا چے نوی سا دی پا شانتے قانون پا کے راوڑی سا غا دا ایف سی آر نام سخت وی
مشال ریڈیو چی دا رواج ایکٹ کال 2018 پا حوالا دا قانونی او قبائلی چارو تزیہ کر وکیل اجاز مومن نو پختل نو حاغا اوی
موجودہ چی کما جرگا دا دا اے پی اے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ چی ال دا ورطا قبائل ڈپٹی ہوئی دا دا ڈپٹی پلاس کے دا نو دوی ہوئی چی دا جرگا منگ ختمور گوارو او دا جرگے دا شکر منگ پا اصلی شکل کرا وستل گوارو لکہ مثال پتوگا چی ال دا کم عدالتی سسٹم دوی ورکڑے دے او آغی کی ال دا کم جج بکینی آغا دا بقاضی ہوئی او آغا با دا دے اختیار لری خو کپا دغه جرګه کې د یو فریق اعتراض راځي نو هغه به ډایرک راځي او په های کورټ کې باطل کوي دا های کورټ د چترې د لاندې کله دغه جرګه رااله نو په دغه جرګه کې غلط فیصله دا بالکل ختم شو نو دوی دغه وجه سره وایي چې دا جرګه موږ په دغه شکل کې ژوندې ساتو د عدالت د لاندې راولو
یاد دی د مې په 15 نیټه فټا اصلاحات بل قومي اسمبلی ته وړاندې شوی وو چې پکې په ریواج ایکټ بحث کې دل وو په کوم چې د قبایلی سیمو ځنې د پارلیمان غړو احتجاج وکړو او بیا وروسته دغه بل د فران لپاره د قومی اسمبلی قائمه کمیټه ته ولېګلې شو سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د خبر پښتونخوا حکومت د تعلیم لپاره په بجټ کې د زیاتو پیسو ایښودو اعلانات کړي خو څه خاص نتیجه یې مخې ته نه ده راغلي دا څرګندونې د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې کړي چې لنډیز یې په دې رپورټ کې ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د خبر پختونخوا حکومت په وروستي بجټ کې د تعلیم لپاره 138 روپۍ اخو دي کوم چې تیر کال د 143 روپو پرتله 10% زیات بجټ دی خو بدقسمتي دا ده چې د تعلیمي بجټ زیاتېدو باوجود د حکومتي سرچینو وروستۍ شمېرې ښایي چې په خبر پختونخوا کې د ابتدایي نه تر 94 پورې تعلیم لا پسې خراب شوی د یوې ځایي ادارې لخوا د خیبر پختونخوا په ټولو 15 ضلعو کې ترسره شوې مستند سروې ښایي چې په دې صوبه کې هغه 300,000 ماشومان چې عمرونه یې د 15 نه تر د 1400 کلو پورې دي له سکولونو بهر دي همداراز د 2014 اقتصادي سروې تر مخه په خیبر پختونخوا کې له 2012 کال راهیسې د لیک لوست شرح 53% ده نو دې مطلب دا شو چې 40 غټان بې تعلیمه پاتې شول د حکومت کلنی راپورونه ښایي چې په سرکاري ابتدایي یا پرایمري سکولونو کې د ماشومانو د داخلېدو شرح 1% راکمه شوي خو په شخصي سکولونو کې بیا دغه شمېره 1% زیاته شوي کوم چې د حکومت د هغو ادعاو برعکس خبره ده چې وایي د سرکاري سکولونو معیار یې دومره ښه کړی چې خلکو خپل بچي له شخصي سکولونو سرکاري سکولونو ته راړولي دي همداراز حکومت وای چې شاوخوا 40,000 نوي استادان یې برتی کړي خو د خپلواک ادارو شمیرې ښایي چې اوس هم د خیبر پختونخوا په شاوخوا 10,900 سکولونو کې د 40 زده کوونکو پر سر یو استاد دی کوم چې د هغه نړیوال معیار خلاف دی چې وایي د 300 زده کوونکو لپاره باید یو استاد وي همداراز خیبر پختونخوا حکومت وایي چې تر دې د مایې د سکولونو په بنیادي ډانچه 21 روپۍ لګولي خو د دې باوجود په یو شمېر سکولونو کې بنیادي اسانتیاوې اهم نشته
که څه هم حکومت ادا کوي چې په سکولونو کې د استادانو حاضری خشبي خو دې باوجود د 2012 کال پرتلا په روان کال کې د ماشومانو سکول د پریښودو شرح تر 6.6% زیاته شوې. د مقالې په اخره کې راغلی دی یوازې د زیات تعلیمي بجټ په اعلانولو د تعلیم مسله نه حل کیږي او باید د خبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د تعلیم د یادو مسلو د حل لپاره په مرستندویه ادارو تکیه ختمه کړي او د تعلیمي بجټ د لګولو او څارنې لپاره کوټل پلان جوړ کړي. رپورٹ مور اوریدونکو 5:30 شوې او ملیح امیرزاده هم سټوډیو ته راغلی او راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
د کورمه په پاړه چنار کې په پرونی خبرګو بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی. د پیخي پس په سیمه کې ولس په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. د پیخي ذمہواری د وسوالو طالبانو یو نوې ډلې انتقامي وزیرستان او لشکر جنگوي العالمی منلې. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د تیر ورځې چاودنې د پلټنو امر کړی دی. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر پرون مشال ویډیو ته ویل چې د پلټنو لپاره بنند لاهور نه یو تحقیقاتي ډله کوټې ته ورځي. د کراچۍ په سایټ سیمه کې تیر ماښام د حبیب صلی الله علیه وسلم نږدې نامعلومه وسوالو د پولیسو په یو گاڑی ډزې کړې چې پکې سلور اهلکار وژل شوی. پولیس وايي په پولیسو دابریت نامعلومه موټر سایکل پر روکړې دي. د چین په بارنو چارو وزیر وانګي په کابل کې د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره ملاقات کړې دي. د دغه ادارې د ویان قادر شاه له کوله ویل شوی چې دوی د افغانستان د سولې هڅو په اړه خبرې کړې دي. تمه ده ښاغلي وانګي له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم وګوري. د کونړ امنیتي چارواکي وايي چې د تیر شپې په هوایي برید کې د داعش وسله والې ډلې قمندان حاجی امان الله د خپلو 5 ملګرو سره یو ځای وژل شوی. خو د حاجی امان الله د ډلې ویان مشال ویډیو ته ویل چې د دوی مشر روغ رمټ دی او دا چې دوی له داعش سره اړیکې نه لري. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي نن ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په انتظامیه باور نه کوي چې هند باندې تجدید ټکنالوژۍ د سارنې ډرون الوتکو پلان شوی خرڅلاو پاکستان ته څه قسمه ګواښ ورپېښوي. نن قطر د سلورو عربي ریاستونو هغه غوښتنې نامناسبې بللي چې پکې د الجزیره خبري شبکې د بندولو له ایران سره د اړیکو د پرې کولو او د ترکیې هوایي اډې د بندولو ویل شوي دي. د غوښتنې د عربي ریاستونو لخوا د قطر پرېکړه ختمولو په بدل کې شوي دي. د چین د سیچوان صوبې چارواکو نن یې راښودلې چې ښایي تر یو سلسلوي زیات کسان په یو کلي کې د ځمکې خوایدو په پیښه کې د خاورې لاندې ګیر پاتې وي. او فرانس ټي وي وایي چې 13 اونۍ د عراق په موسل ښار کې په ماین چاودنه کې ژوبل شوي خبریال ویرونیک رابرټ پتال کې ساور کړی دا هغه 14 کې دای دوه همکاران هم بشل شوی.
دا ملیح مرزاده چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې خو په دین مای کې تاسو لپاره یو شمیر د اختر سره تړلی رپورټونه لرو او دا به هم اوري چې د اختر په ورځو کې تاسو په سینماګانو کم کم د پښتو فلمونه کتلې شي. خو لومړی زو اسلام آباد ته چیرې د پاکستان زنه ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي احمد الله تموش
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې الیکشن کمیشن واضح کړی دا چې تر څو ورته د سرشمیرنې حتمی راپور ترلاسه نشي نو تر هغه د نوې حلقه بندیانو کار نشي شروع کولای. نو امکان دی چې د 2013 ټول ټاکنې د موجوده حلقه بندیانو مطابق وکړي شي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې هر لس کال وروسته سرشمیرنې کولو ته آئینی حیثیت ترلاسه دی. خو د تیرې ایوي اوږدې مودې راهسې په ملک کې سرشمیرنه د ځنډ ښکار وه او موجوده حکومت هم 19 کال وروسته په سرشمیرنه کولو سپریم کورٹ مجبور کړل. ورسپانه لیکي چې تر څو په مقرر کړی شوی وخت سرشمیرنه ونه کړی شي نو تر هغه د ملک د صحیح آبادی اندازه نه معلومیږي چې له وجې د وسایلو ویش کې هم مسلې رامخته وي. ورسپانه لیکي چې د الیکشن کمیشن خبره په خپل ځای بالکل صحیح ده چې تر څو ورته د آبادی صحیح شمیره ترلاسه نشي نو تر هغه دوی د قومي او صوبایي اسمبلی چوکو لپاره حلقه بندیان نشي کولای. ورسپانه لیکي چې سرشمیرنه کولو په شان حکومت په نوې حلقه بندیانو کولو کې هم سنجیده نه دی. نو سپریم کورٹ له پکار دی چې د صورتحال نوټس دی واخلي او شماریات محکمې له هم پکار دی چې زیاته نه زیاته عمله دی پکار ولګوي او زر تر زره دی د سرشمیرنې حتمی نتیجه الیکشن کمیشن له ورکړي چې هغوی د 2013 انتخابات د نوې حلقه بندیانو مطابق وکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې موجوده حکومت اولس سره یو وار بیا وعده کړي چې په 2013 کې بعد ملک نه د لوډ شیډنګ په مکمله توګه خاتمه وکړي. خو د نیپرا لخوا جاری شوی راپور تر مخه چې په 2013 کې به هم لوډ شیډینګ کیږي او د لوډ شیډینګ غټه وجه د بجلی تر لاسه کولو او ویش نظام کې خرابي او ځن نور وجوهات دي. ورسپانه لیکي چې د خبره کې هیڅ شک نشته چې حکومت د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره ګامونه پورته کړي او د روان کال تر اخیره به په قومي ګریډ کې 9000 میگا واټ بجلی شامل کړی شي، خو تر څو چې د بجلی غلا او د ویش نظام صحیح نه کړی شي نو د لوډ شیډینګ دا مسله به همدا شان روان وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د بجلی پیداوار سره سره د بجلی د غلا او ویش نظام طرف ته هم خپل توجه راوګرځوي. د سره سره په قومي ګریډ بوج کمولو لپاره دي پنمر چلیدونکي سولر سیستم هم عام کړي، نو دا شان به د ملک نه د لوډ شیډینګ خاتمه ممکنه شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې د افغانستان او منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره په خپل پالیسیو کې بدلون راوستل غواړي. بلخوا د بشر حقوقو د څار نړیوالې ادارې په لاهور هایکورټ کې د وکیلانو ترمنځ د نښتې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د دواړو مقالو غټې برخې لګولې اوسرو. واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې په امریکا کې زیاتره توجه په خصوصي انتخاباتو، په ولسمشرۍ ټاکنو کې د روس له لاسوهنې په اړه د پلټنو او ولسمشر ټرمپ په ټویټر پیغامونو ده، خو په خارجه پالیسۍ کې بدلون ته د چا پام نشته. داسې ښکاري چې امریکا په بهرنیو چارو پالیسیو کې بدلون راولي. ورسپانه لیکي امریکا یوې لسیزې لپاره په منځني ختیځ کې بیا په جنگ کې ښکېل شوه او دا جګړه به د تیرې لسیزې جنگ نه ډېره زیاته غیر مستحکم کوونکې ثابته شي. واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره د تګلارې د جوړولو کار د دفاع وزیر جیمز میټس او نورو فوزی مشرانو ته سپارل دي. په دې کې افغانستان ته د 300 امریکایي فوزیان لیګل هم شامل دي، خو په دې کې یو شمیر مشکلات هم موجود دي. فوزی جنرالان خپل سوچ فکر لري. دوی به تاسو ته وایي چې هغه غونډي نیول شي، خو د غونډي نیولو سره د امریکا پراخه ستراتیژي حاصل کیدی شي او کنه. آیا د غونډي په نیولو به معقوله خرچه راشي؟ آیا دا میشن به له نور نه جلا وي چې د امریکا ګټه پکې وي؟ دا هغه پوښتنې دي چې باید ولسمشر یې ځواب کړي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق بوهانو نړیوال کمیشن په لاهور کې د وکیلانو ترمنځ د پیښې د بې طرفه پلټنو غوښتنه کړې ده. سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په لاهور هایکورټ کې د جون پر 6 نیټه د یوې مقدمې اوریدنې پر مهال وکیلانو په خپل منځ کې جنگ وکړو او یو بل ته سپکې خبرې وکړې. په دې موقع وکیلانو یو بل ته لاسونه هم اچولي وو. په دې پیښه کې زیاتره وکیلان او د بار کونسل غړي ول. د ایشیا لپاره د بشري حقوقو سازمان مشر براډ اډم وایي چې وکیلان باید عدالت ته بغیر له ویرې لاړ شي او تشدد نه ډډه وکړي. نو موړی ویل چې په پاکستان کې دغه شان پیښو پلټنې نه کیږي او نه یې مخه نیول کیږي. د ویل پاکستانی چارواکي دي قانون عملداری یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال لړیو ته وګورئ. اوریدونکو، زو کابل ته د چین د بنو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیمت پر سره ولیدل. دغه ادارې د ویان د قادر شاه لکولول شوی چې دوی د افغانستان د سولې هڅو په اړه خبرې کړې دي. تمه ده ښاغلی وانګ یی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري. نور تفصیل زموږ د همکار سلیمت صالح په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د شمې پورز د یو هیات په مشرۍ کابل ته ولاړی. ښاغلی یی د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د رغیدو په باب جلا جلا خبرې وکړې. که څه هم کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د تک په اړه ډیر جزئیات نه دي خبر سوي، خو د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي چې چین به پر پاکستان فشار راولي څو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د سولې په مسله کې رښتینی اقدامات وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد د شمې پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تمه ده ډیر ژر پاکستان د چین د فشارونو له کبله د سولې د ټینګښت او د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې عملی اقدام وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې د چین له ولسمشر سره په کتنه کې د افغان سولې او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر ځینو موافقو سلا وکړه. تمه ده چې د چین په هڅو ډیر ژر د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه وسی. دا په اصل کې ده چې تر دې مخکې هم د څلور هیوادونو ترمنځ پنځه څلور اړخیزې غونډې سوې دي. افغان حکومت وایي اوس به چین له خپل اغیز څخه په استفادې پر پاکستان فشار راولي څو د افغانستان د سولې، د ټینګښت او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې رښتینی او کوټلي اقدامات وکړي. خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چین ځکه اوس پر پاکستان فشار ته زړه ښه کړی چې په سیمه کې افراطیت د پراخېدو په حال کې دی. کارپو حمید عزیزی هیله مندي وښوده چې چین به د خپلو ګټو لپاره هم پاکستان دې ته مجبور کړي چې په سیمه کې د ثبات لپاره اقدامات وکړي. د سیاسی چارو کارپو حمید عزیزی وایي که چین واقعا لزړه پر پاکستان فشار راولي، نو دا امکان شته چې پاکستان په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې جدي ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ چې اوردونکو لږ شبکې ته د اختر پاړه یو شمېر ریپورټونه اهم وړاندې کوو. خدل دکې یو نړیوال خبر لرو. د سعودي عرب چارواکي وایي د جمعې په ورځ یې په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې ترګریزې حملې مخه نیولې ده. په پیښه کې ځینې کسان جوبل شوي اهم دي. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې راپور کې.
د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې یو انتحاري برید کوونکی غوښتل د حرم شریف پر جماعت حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو منفجره موادو ته چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي په داسې حال کې چې د روژې مبارک میاشت په ختمېدو ده، دریو شبکو په حرم شریف کې پر عبادت کوونکو او امنیتي ځواکونو د دې حملې پلان جوړ کړی وو. په یو ودانۍ کې راګیر تن چې ګومان کېږي ځان وژونکي برید کوونکي به وو، له امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کړي. کله چې کور د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره سو، د په ځان پورې تړلي منفجره مواد وچول. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت په حواله د چاودنې یو درې پوړیزه ودانۍ ونړوله. پنځه پوځیان او شپږ نور کسان یې چې د نورو هیوادونو اتباع او عبادت کوونکي ګڼل سوي ټپیان کړل. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت د یوې ښځې په شمول د پنځو مشکوکو افراطیانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. نړېدلې ودانۍ ته څیرمه د پیښې یوه عیني شاهد الاخباریه تلویزیون ته وویل دا زما د ورونو کور دی چې زه یې په لاندنی منزل کې اوسېدم. کله چې مې د شر او شور ژغ واورید، ناڅاپه مې خپله مور، خویندې او ورونه د خوندیتوب لپاره بهر وویستل. دوی روغتون ته لېږدول سوي. زه همغه شیبه روغتون ته انتقال کړی سوم. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت تر دې پیښې وروسته د مکې مکرمې د مربوطاتو ترڅنګ د جدې ښار په شاوخوا کې هم چاپې پیل کړې دي. د فرانسې خبری اجنس په حواله له تیر میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې پولیسو د سعودي د اتباعو او پاکستانیانو په ګډون څلوېښت کسان د سختریزو ډلو سره د ارتباط په تور نیولی دي. د یادونې وړ ده له 2014 میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې یو لړ بمي او وسلوالې حملې سوي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې یې مسؤلیت منلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږستې زو پیښور ته. په پیښور کې میشت افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سختۍ لوجې د دوی اخترونه متاثر شوي دي او خپل خپلوانو سره د اختر منزلونه محروم دي. دوی وایي پخوا به ډېر په اسانه سره تلل راتلل، خو اوس پاسپورټ او د ویزې شرایطو دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي. د دوی سره زموږ خبریال فرهاد چینواری خبرې کړي. راځي چې په ګډه وګورو.
په پیښور کې میشت افغان وګړي وایي چې په تورخم پوله د سختۍ له وجې خپل خپلوانو سره د اختر لمانځلونه بې برخې دي. دوی وایي پخوا به ډېر په اسانه تلل راتلل، خو اوس د بغیر پاسپورټ او ویزې تګ راتګ نشي کولی. په دې هکله په پیښور کې میشت یو افغان وګړی دلاور جان مشال ریډیو ته وایي.
زنانه موږ اخوا او دی خوا چې دی دا ټول لمندو کرا تک را تک نشي کولای اغال ته ناسی دی لکه دوی دلته ناسی نو دی دا تک را تک نشي کېدل خو به په تبار څه کېدل جلال آباد نن لوګر ته بدلو خو یا خوا ته بدلو لکه موږ ماما ګان دی غوی دلته رښتیا شوې دی دا کال یو یو نیم کال یو شو چې غوی تللی راغلی نه دی لکه دی غالته دلته دوه لورګانی واده دی دی پیخورې باندې دی پیربالا کې دی غوی یو پیخورې الته کړی دی غوالته بند پاتې دی هغه غریبانان دی پاسپورتونه موست نه لري کنه اختر لپاره زم چې نرمی را کې آینده لپاره پور ورولې مونږ ته چې ټول پښتانه یو چې لیک په خو رویام ژوند تیر سی لکه هغه خلګونه مونږ دا خواس کو او دی خلګونه چې مونږ دا وایو کنه چې دا گیټ نرمی راولي
او ګل محمد خپل مشکلات صدا سے بیانوي
چې په خو ډیر زیاده ازادي ولا او بیغم وبتلو راتلو لکه اخوان او دی خو نه هیڅ مشکل نه او سکل غدون مشکل جوړ شوی چې دی خو نه وړي بیا خو نه راوخته نشي هغه زمونږ ډیر زیات خپلوان رښتیم کړی دی اخوا ډیر خپل نیم کور مال ده نیم دلته ده او دا ځل خو بس ولاګه چې نازيد هم تلی شو اختر خو غړه خبره ده
او متي ولا وای چې اوس یې د دغه سختۍ له وجې اخترونه ډیر متاثر شوی دی
ولا بس اخترونه کې لګ زره تک را تک مشکل شو بس وس لګ زره چې پاسپورت نه مشکل ده تک را تک او څوک چې لري هغه خو زی او راځي او چې څوک نه لري هغه ته مشکل ده خاسته دوستانه به ورو له تاغي بدل ترات لمن بال تتلو نو نرمي چې سوله و شي خلا خدمون خوشالي په دې چې دواړه اسلامي ملکونه دي مون خوشالي ګو چې دواړه سره یوي خپل خپلواني سره اختر مبارکې ته زی نو بس پاسپورت خو وس دغه پاسپورت وس دغه لګزره لانجی زیاته شولې کنه مخکې خدمون لانجی نه وي نو وس خبره ده چې څومره اساني عوامو تاغمره خوشالي خلک
یا د دیوی چې د تیر یو کال رئیس پاکستانی چارواکو د بارډر مینجمنت یا د پولیس سمبالولو پالیسۍ تر لاندې په تورخم کې سختي شروع کړي او افغان وګړو لپاره پاسپورت او ویزا شرط کړي دي او د سفری اسنادونه بغیر په تورخم وسوک تګ را تګ نشي کولای خو د پولیس دواړو غاړو ته مشت خلک وای چې باید دغه شرط نرم کړي شي پاکستانی چارواکي وای چې د غامی د امنیت په خاطر پورته کړه دای چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ را تګ مخاوني سي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو ورته چې په پیښور کې افغان وګړي څه وایي چې هغه اختر ولی پکې ده همدارس وزو اسلام آباد ته اوردونکو کورکوټ اختر بیا او کغټ له اسلام آباد زیاتره مزدور کار او نوکر پېشه خلک خپل سیمو ته د اختر منزور لپاره زی خو څوکیداران داس یو طبقه ده چې زیاتره پکې د خوشحالي د ورځې شپې په اسلام آباد کې تیروي همدغه راز زنو څوکیداران سره زموږ خبريال احمد الله خبرې کړو دا ریپورت را لګلې
اسلام آباد چې د پاکستان سرخار دی او ورته د ملک د مختلفو برخو نه خلک د خوارۍ مزدوري لپاره راځي کورکوټ اختر وی او یا کغټ لدی خار زیاتره مزدور کار او نوکر پېشه خلک خپل سیمو ته د اختر مانځلو لپاره لاړ شي خو چوکیداران چې یو داسې طبقه ده چې زیاتره پکې د اختر د ورځې شپې په خپل مزدوري کې تیروي د اختر په ورځ خپل ډیوټیانې تر سره کوونکو ځنې چوکیدارانو مشال ریډیو ته وویل چې زړه خوې غواړي چې د ورځې شپې له خپل بچو سره په کورونو کې تیر کړي خود خپل غریبۍ لوجه داسې ونکړې شو سمی الله چې د لکی مروت سره تعلق لري او د اسلام آباد په اف 7 سېکټر کې په یو کور کې چوکیدار دی وای چې مالکانو ورته کور په حواله کړو نو مجبورن دا ځل اختر په مسافرۍ کې تیروي
هر سړی وای چې مونږ د په کور کې اید وړو ماشومان سره او ماینده خويند سره تیر کو لکه هم موږ په جیب کې سوین ځکه مونږ اختر لزونه او دالت شپه او ورځ کار کوو چې مونږ وای چې شاته کور کې سال سره لاس نه نیول او دغه لپاره مونږ دالت اختر تیر
د نوخار سره تعلق لرونکو حبیب خان وای چې د خپل غریبۍ لوجه تیرې څو اخترې په اسلام آباد کې تیرې کړې
هر سړی دا خواهش چې خپل بچو سره یوځای اختر تیر کړي خپل فیملی سره خپل مور بلار سره خو هر اختر مونږ بچو سره نشو تیرولو بلکې مونږ دا پرایویټ کمپنۍ نه دي نو که اختر مونږ بچو ته وړو نو بیا رانه پیسې کټ کوي مونږ دې تم ګور جزایر یو دور په فایده مو شو اختر بچو نه بغیر دلته تیر ګونځه ګټه مونږ بچو ته ورسی کمپنۍ نو سدا سي پالیسیان نشته چې مونږ دې پاره چټیانو یا سدا سي سمرات را کی
د دې چوکیدارانو په وینا چې یو خوای تنخواګاری کم دي نو بل خو د اختر نوړان دي د لارو موټرو ډرایوران کرایانی دومره زیات کړي چې د ټیکټ د اخستو واسي نه کیږي. د خیبر پختونخوا د شبقدر سیمه اوسیدونکو سید عالم وای چې حکومت لا په کار دي چې په دې ورځو شپو کې د لارو موټرو ډرایوران کرایانی زیاتولو ته پرې نګدي.
په دې مهنګای کې اختر ته لاړ شو ګاډي کې رايي هم زیات کی چې 200 روپے کرایې نو 1500 په اختر کې اختو 1500 چې نه اور کې بیا په کور کې سوار کړي نو نه پوره کیږي د تنخې کې دی وجنه ته نشه د غاډي چې کور نه بار وي اختر بار وي د خپل بچو نه بار وي خو چې سړی مجبوري شي نو اخر ته رايي به وسکه.
د دې چوکیدارانو په وینا چې دوی هم د دې ملک اوسیدونکو دي نو د خوشحالي په داسې موکو د مالکانو سره سره حکومت له هم پکار دي چې دوی ته اسانتیاوي ورکړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږسته یو اوریدونکو زه تاسو ما چې د پښتو فلمونو د مینوال لپاره د دې وړوکي اختر په مقازنی فلمونه خودل کیږي او د دې فلمونو جوړونکي او اداکاران وای چې دوی په خپلو فلمونو کې د امن او محبت پیغام ورکړي او هیله ده چې د مینوالو به دغه فلمونه خوښ شي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
سترگی توروا زلمان تختوا زما د شوند پس کروټو سوزوا کلی والے مینا والے بال سترگی توروا کلی والے مینا والے
دازل هم د وڑکی اختر په موکا د پختو پنځه فلمونو د ملک په بیلابیلو سینماګانو کې خودل کیږي چې پکې فلم گرفتار ستا محبت می زندگی دا گل جانان دس خوشی بمنی او زخمونه شامل دی. دا فلمونه د پیښور په ګډون د سوات مردان کوټه لاهور او کراچی په سینما غانو کې خودل کیږي. په یادو فلمونو کې د فلم گرفتار نادر خان ستا محبت می زندگی دا اے کے خان گل جانان لیکت علی خان دس خوشی بمنی ارشد خان او د فلم زخمونه هدایتکاری یا ډایریکشن شاهد عثمان کړی دی. په دې فلمونو کې جهانگیر خان ببرک شاه شاهد خان عجب گل ارباز خان خالد یاسمین آفرین لیلا سیدرانور صوبیہ خان او محمد حسین سواتی مهم کردارونه لوبه ولیدی. په دې فلمونو کې د طنز او مزاح سره سره د تعلیم امن او مینی موضوعات راغستې شوی او د فلم ډایرکټران او اداکاران هیله لري چې دا فلمونه به د کامیابی سره مخ شي. په دې اړه د فلم زخمونه ډایرکټر شاهد عثمان مشال ریډیو ته وی
زخمونه نو مې زخمونه فلم او باقی مونږ به محنت کړو د کاست ان شاء الله ډیر خدای جب ګل صاحب دې ارباز دې جهانگیر دې او لکه یو حساب سره بیگ کاست دې اختر نو ان شاء الله او محنت مو کړو مطمئن یو چې خو ان شاء الله سوشل کہانی دې او دې کې ان شاء الله را پختو کې خو جدا تاسو وګورئ تاسو په تپته ولې ان شاء الله دې کې مکمل یو سکرپټ دې نو ان شاء الله مې دې جدا خیر دې خاص کر ثابت
ته پختو فلمونو اداکار او هدایتکار ببرک شاه هم د خپل فلم پاړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
بیا اختر باندې زما پنجابی فلم دشمن بنوم باندې او پختو یو فلم دې بس خوشی بنوم باندې دې انډستری شروع نه وای تر اوسه پورې مونږ خپل معیار برقرار ساتل لیکن انډستری خرابي کې فلم فلاپ کې او فلم اٹکی کې هغه تاسو فیملی سره کتې شي دا زما اونریبل چې کوم دې پوینټ دې ما
د دې ډایرکټرانو او هدایتکارانو په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف د جون په 14 نیټه د فلمی صنعت د ترقۍ او د هنرمندانو د خیر ښېګړې لپاره چې کوم اعلان کړي کهغه یې عملي کړو نو د پښتو فلمی صنعت به ډیر پرمختګ وکړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوردونکو د روجې د بیانونو په ځانګړي لړۍ کې نه ناوړی چې د حاکم یا واکمن حکم منل څه معنا لري او آیا خلک دا واک لري چې خپل فیصله وکړي او خپل سزا ورکړي. دا پښتنه زلان یوسفزی له دنیا عالم فریدون خان سره څېړلې راځي چې بغړت وکړو.
کدا مراتبوي چې واکداران دي حاکمان دا اغي اغه احکامات منل چې سمنه لازمی دي په اسلام کې او آیا هر سړی ته دا حق حاصل دی چې هغه په خپل سر باندې خلق راونی ویو مجرم یو ګرځي او سزا ورکيو کنه
دارالعلوم یو خادم یم، نوم مې فریدون خان دی. قرآن کے اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے مومنانو، خبر دا اللہ تعالیٰ منے او خبر دا رسول دا اللہ تعالیٰ منے او دا خاوندانو دا امر، یعنی با اقتدار با اختیار خلق چې تاسو کې مده حکمران طبقہ، تاسو دا غی اطاعت کوئ. فإن تنازعتم فی شیء، نو کچر تاسو د یو بل سره اختلاف راغی، جګړه رااله په یوسیس کې، ځکه دنیا زده سي بعض اوقاتو کې اختلاف راځي د ورونو میانس کې امراشي، فردوه الی الله والرسول، نو واپس کې تاسو هغه متنازع شی، هغه مقدمه چاته واپس کې الله تعالی ته، یعنی کتاب الله تعالی، الله کتاب ته، او رسوله او رسول الله تعالی ته، نو چې حیاتی نو د دې دربار رسالت ته راوړی، دی به فیصله فرمای، او که حیات نه نو د دې د احادیث ذخیره وي، پائے کہ تاسو داغه پیسری چې کم دینو حل تلاش کوي. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، په دې شرط باندې که تاسو ایمان لرئ په الله باندې او پر ورځ د قیامت باندې، او ورپسې الله تعالی فرمایي چې دغه فیصله وړل واپس کول الله تعالی او رسول الله تعالی ته، دا ډیر ښه دی د انجام په اعتبار څخه، یعنی د دې چې کومه فیصله روزي ناغه به ډیر زیات غوري او بهتره وي. نو اسلام اچا ته خپل چې کم دینو دو سزا ورکول اجازت نه ورکوي چې ته قانون په لاس کې واخلا. د دې وجه ګوره، اسلام زنا یو حد دی، یعنی په اسلام کې جرم دی. خو چې کله یو انسان په خپل بیبي باندې یو سی یو دغه ولید چې هغې سره د هغې ملاب هغه ټیک نه وو، جایز نه وو، نو اسلام دا اجازت فوراً نه ورکوي چې ته اولګا او دا سړی په ځای باندې ختم کا. بلکې اسلام وایي چې د دې لپاره ته اول سلور گواهان زر طلب کا، او سلور گواهانو پسې وګرځه. نو چې سلور گواهان طلب کړي او هغې بیا برازی او قاضی ته به باقاعده چې کم دی نو شهادت ورکوي، دا به مسلمانانی، دا به عاقله یي، دا به بالغ یي نابالغه بنی. نو چې کله دې د قاضی وړاندې داسې شهادت او گواهی ورکړي چې موږ په خپلو سترګو باندې په دې طریقه باندې بې حجابه طریقې سره دې لیدلی دي، د هغې نه بعد به بیا قاضی حکم چې کم دی نو هغه جاری کوي. دې سړي ته چې کم دی نو دا حق نشته. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې الله تعالی د ټولو نه غیرتی ذات دی، ورپسې غیرتی بیا زیما، او د کرنګ دا د الله او د الله د رسول فیصله ده. نو تا داغه نه ډیر غیرتی نشی کېدی، د دې وجه اچا ته د اجازت نشته رې چې هغه د قانون په خپل لاس باندې واخلي، ذکر دینه فتنه او فساد جوړیږي. او شریعت وی چې تنه هی عن المنکر، او که په داسې طریقه باندې وکړه چې هغه نور په مخه باندې لاړ نشي. نو که یو سړی په معاشره کې یو مجرم تر خپل لاسه سزا ورکړي، نو خامخا ملک ته قوم او ټبر یی هغه د هغې د غیرت هغې کې پیدا شي، هغې کې نور څوک پیغور ورته ورکوي، نه د هغه غیرت ته وجه، دا پیغور د وجه هغې اولګي، د هغه خپل کس په سر باندې ودرېږي، اگر چې هغه ته ګناهی او جرم وتهی، خو یې مونږ ته به سبا نور خلک پیغور راکوي، نو د هغې د پاره ودرېږي. نو بیا هغې قبیلې سره یا هغه کس سره جنګیږي، یا ورته مالي نقصان ورسي، یا ورته جانی نقصان ورسي، د هغې نه یو فتنه باقاعده مستقله جوړه شي، دې طرف ته مثلا یا مړی کیږي یا زخمیان جوړیږي، هغې طرف ته هم داسې کیږي. نو هغه خبره نوره په وړاندې، په ځای د دې چې په یو سړي باندې دا خبر ودرېدلې وي، دا د دې وجه لاړله په مخکې باندې دا اور لاړو چې دا فیصله کله قاضي ته وړاندې شوې وي او دا سړی د وجلو قابل نه و، ده وجلي، نو قاضي به په ده باندې حکم کړی چې بس ډېرې قصاص کړي شي. نو اکه یو سړی به قصاص کړی شوی و، د دې دوو قبیلو تر منځه پورې به نوره فتنه نه جوړېد، دی به نور وړاندې مخکې چې کم دی ضرر یو بل ته نه رسو. د هغې وجه داره، اسلام وایي چې کله تاسو قانون په خپل لاس واخلئ، مجرم ته په خپله باندې سزا ورکوئ، نو په معاشره کې به یو لوی فساد پیدا کیږي او د هغې نه به یو لویه فتنه پیدا کیږي.
د مذهبي علم فریدون خان ځانګړی بیان چې د روژې په مناسبت سره تاسې واورېد. همدې سره د نن ورځې د ناڅاپه خبرونو وروستۍ شېبې رارسېدلې. له ملیح امیرزاده روسي لنډ خبرونه اورو.
د کورمې په پاړه چینار کې په پرونی غبرګو بمی چاودنو کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلې. د پیښې پس پسې مکې ولس په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. د پیښې ذمہواري د وسوالو طالبانو یو نوې ډلې انتقامي وزیرستان او لشکرې جګوي العالمي منلې. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د تیر ورځې چاودنې د پلټنو امر کړی دی. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پلټنو لپاره به نن د لاهور نه یو تحقیقاتي ډله کوټې ته ورځي. د کراچۍ په سایټ سیمه کې تېر ماښام د حبیب څلور لارې سره نږدې نامعلومه وسله والو د پولیسو په یو گاډی ډزې کړي چې پکې سلو رهل کار وژل شوی دی. پولیس وایي په پولیسو دا برید نامعلومه موټر سایکل سپرو کړی دی. د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ یی کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له افغان چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي ښاغلی یی له ولسمشر غنی سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې چین به په ټول پتوان پر پاکستان فشار راوړي سو په افغان سوله کې د رښتینې همکارۍ سربیره د ترګرۍ په وړاندې جدي او عملي اقدامات وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په هوایي برید کې د داعش وسله والې ډلې قمندان حاجی امان الله د خپلو 15 ملګرو سره وژل شوی. خو د حاجی امان الله د ډلې وایان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی مشر روغ نه مرته او دا چې دوی له داعش سره اړیکې نه لري. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي نن ویلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه باور نه کوي چې هند باندې د جدید ټیکنالوژۍ د څارنې ډرون الوتکو پلان شوی خرڅلاو پاکستان ته څه قسمه ګواښ ورپېښوي. نن قطر د څلورو عربي ریاستونو هغه غوښتنې نامناسبې بللي چې پکې یې د الجزیره خبر د شبکې د بندولو له ایران سره د اړیکو پرې کول او د ترکیې هوایي اډې د بندولو ویل شوی دی. دا غوښتنې د عربي ریاستونو لخوا د قطر پرې کول ختمولو په بدل کې شوی دی. د چین د سیچوان صوبې چارواکو نن یره خودلې چې ښایي تر یو سلسل ویخت زیات کسان په یو کلي کې د ځمکې خویدو په پیښه کې د خاورې لاندې ګیر پاتې وي. او فرانس ټلویزیون ویلي چې تېره اونۍ د عراق په موسل ښار کې په ماین چاودنه کې ژوبل شوې خبریالې ویرونیک رابرټ په هسپتال کې ساه ورکړې ده.
لن خبرونه موارد الحمد سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پوره په 9 بجې به یوار بیا ستاسو په وړاندې حاضر یو. که پر همدې څپو پاتې شوي نو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شئ. خپل کوربه سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.